السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې لازدي رادیو یو بل خبرونه ته خرغلاست. لاند خبرونه: جرمني سر له دوشنبه یو ځل بیا د افغان کډوالو د منلو درېدلې بهیر پیلوي. د جرمني د بهرنیو چارو وزارت وایي پرون د المان خبری اژانس سره مرکه کې ویلي له څو میاشتو ځن وروسته به په افغانستان کې خپلو محلي کارکوونکو او هغو افغانانو ته چې ژوند یې خطر سره مخ دی د جون په 26مه د ویزو د ورکولو لړۍ بیرته پیل کړي. المان خبری اژانس د جرمني د بهرنیو چارو وزارت د وایي له قوله لیکلي په لومړي قدم کې به هغو کسانو سره مرسته وشي چې په پاکستان او ایران کې د جرمني ویزو ته پته مري. په راپور کې دا هم راغلي چې دا پروګرام بتر راتلونکو اونیو پراخ شي څو هغه هدف ته ورسیږي چې په اونۍ کې زر تنه افغانان جرمني ته ولېږدول شي. جرمني په مارچ میاشت کې افغانانو ته په دې بهیر کې د جال کارۍ لامل د ویزو د ورکړې پروسه ودروله. لبلې غاړې د کاناډا حکومت اعلان کړی چې افغانستان ته د بشري مرستو د اسانتیا لپاره جوړه شوې لایحه چې پارلمان تصویب کړې او تر خوا یې د کډوالۍ په برخه کې د فعالیتونو لپاره نورو لایحو شاهي موافقه ترلاسه کړې ده. د کاناډا حکومت پرون د عامه خوندیتوب وزیر پرون وویل په قانون کې راغلي تعدیلات له دې وروسته نافذ دي. کاناډا له افغانستان سره د بشري مرستو د رسولو په برخه کې د سی او څلوېښت د جزا قانون او یو شمېر نورو قوانینو کې تعدیلات راوستي سو اجازه ورکړي چې افغانانو سره د کاناډایي سازمانونو لخوا د اړتیا وړ مرستې وشي. د کاناډا حکومت وایي نوی قانون به د افغانستان په ګډون د ترهګرو ډلو تر کنټرول لاندې جغرافیایي سیمو کې د نړیوالو قوانینو پر بنسټ بې طرفه بشر دوستانه سازمانونو لخوا بشري مرستې د استثنا په پام کې نیولو سره برابروي. کاناډا طالبان د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني او وایي په زور یې قدرت نیولی هغه څه چې د دې هېواد د قوانینو پر رڼا کې د کاناډا حکومت او سازمانونو ته اجازه نه ورکوله چې افغانستان سره مرستې وکړي. د خبریالانو نړیوال فدراسیون وایي افغانستان ته ستنېدونکي خبریالان د طالبانو له لوري نیول کیږي او شکنجه کیږي. آی ایف جی په یو بیان کې چې پرون یې خبر کړی څرګنده کړه چې ترای فردا ټلویزیون خبریال رضا شهیر دوی ورځې وروسته تر دې طالبانو ونیو چې افغانستان ته لاړ. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د آی ایف جی په بیان کې د دوو نورو خبریالانو مرتضی بهبودی او خیر الله پرهر نمونه همیت شوي چې طالبانو نیولې دي. د ترکی پولیس د شامل حکومتو په نوم د یو تاجکستاني د نیولو خبر ورکوي او وایي چې د داعش خراسان څنګه له مشرانو څخه د حکومتو چې بابو مسكين مشهور دی د پنځشنبه په ورځ په استانبول کې ونیول شو. د داعش خراسان څنګه لپاره د خلکو په جلب جذب توران دی. داعش خراسان څنګه په 2014 کال کې د خپل موجودیت اعلان وکړ او د افغانستان، پاکستان او د تاجکستان په ځینو برخو او د ایران په ختیځ کې فعالیت کوي. د تاجکستان چارواکو تر اوسه د حکومتو د نیولو په اړه څه نه دی ویلي. داعش خراسان څنګه د افغانستان په بدخشان کې په وروستیو کې د دوو خونړیو بریدونو مسؤلیت هم منلی دی. او تمره چې اروپایي ټولنه له اوکراین سره په پوځي برخه کې د 3.1 میلیارد ډالرو په ارزښت پوځي مرسته وکړي. د دې مرستې په اړه به د دوشنبه په ورځ په لوکزامبورګ کې غونډه وشي. په دې غونډه کې به د اروپایي ټولنې د 28 غړیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران برخه واخلي او له اوکراین سره به د پوځي مرستې په تړاو خبرې وکړي. د اروپایي ټولنې یو چارواکي چې نوی غوښتل نوم یې واخیست چې رویټرز اژانس ته ویلي چې د لوکزامبورګ په غونډه کې به دا مرسته تصویب شي. د خبرونه لویه برخه د ازادي رادیو دوه اونیزو پروګرامونو درسي ساعت او به شی حقوق ته ځانګړې شوې ده. خو له هغې وړاندې څو راپورونه: طالبانو په کندهار کې د کډوالو د چارو په مؤسسه کې خزینه کارکونکو ته امر کړی چې نور دندې ته ولاړې نشي. په دې ولایت کې طالبانو ته نږدې دوی اونۍ مخکې خزینه په بخنی په دې ولایت کې طالبانو نږدې دوی اونۍ مخکې خزینه کارکونکو ته لږ څه باندې و میاشتنی بندیز وروسته په مؤسسو کې د کار کولو اجازه ورکړې وه.
د طالبانو چارواکو په کندهار ولایت کې په یو لیک کې څرګنده کړې ده چې ټولې هغه همکاري مؤسسې چې د سپین بولدک د کډوالو او راستنېدونکو چارو له ریاست سره کار کوي باید له خپلو ښځینه همکارانو وغواړي چې تر ثانی امر پورې دې په کورونو کې ساري شي. د دې بندیز په اړه خپور شوی لیک رویټرز اژانس ترلاسه کړی دی او په کندهار کې د طالبانو یو ویاند هم د اژانس سره خبره تایید کړې ده. په سپین بولدک د طالبانو له لوري پر ښځینه کارکونکو دا بندیز د دې سربېره اعلان شوی دی چې د چهارشنبه په ورځ د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د افغانستان په اړه جوړې شوې غونډې ته د یوناما مشر روزا اوتنبایو وویل چې د ښځو پر کار او زده کړو بندیزونه د طالبانو د حکومت د پر رسمیت پیژندلو امکانات تقریبا له منځه وړي.
د افغانستان
له اوسنیو چارواکو سره په منظمو بحثونو کې ضد هغو
خندونو پاړه په ډاګه غږیږم چې دوی خپل ځان ته د فرمانونو او لګول شو محدودیتونو له کبله رامنځته کړي. په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو په ضد موږ دوی ته څرګند کړه تر هغه چې دا فرمانونه په خپل ځای وي دا تقریبا لا امکان وتلی خبره ده چې حکومت د نړیوالې ټولنې د غړو هیوادونو لخوا په رسمیت وپیژندل شي.
په کندهار کې د طالبانو د کډوالو د چارو ریاست په خپل نوی خبره کړی لیک کې ویلي دي چې په سپین بولدک کې د کډوالو د چارو مؤسسي هغه اصول مات کړی دي چې دوی غوښتنه کوي. طالبانو په کندهار کې د ناروی د کډوالو د شورا له مشر یان اګلند سره تیر میاشت موافقه کړې وه چې شزینه کارکونکي به په مرستندوی مؤسسو کې کار کوي. ښاغلی اګلند د خبرګولی په 15مه په ټویټر کې لیکلی وو چې شزینه مرستندوی کارکونکو په کندهار کې کار پیل کړ. د ناروی د کډوالو شورا د طالبانو د نوی بندیز پاړه تر اوسه څه نه دی ویلي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همشغی د دفتر یو ویان ویلي دي چې دوی ته لارښوونې معلوم دي او په دې برخه کې باید وضاحت ورکړل شي چې ولې پر شزینه کارکونکو بندیز لګول شوی دی. د روټرز اژانس په وینا د طالبانو لیک د مرستندوی ادارو عملیاتي چارې متاثره کوي او د دې مؤسسو د نیت چې د بشري ناورین پر مهال مرستې تر اړمنو کسانو پورې ورسوي. خو شزینه کارکونکو ته اړتیا لري چې د ملګرو ملتونو منشور سره سم د ښځو په شمول لټولو سره مرسته وکړي. طالبانو لنړیوالو سره نږدې و میاشتې مخکې شمنه کړې وه چې دوی به په مؤسسو کې د ښځینه کارکونکو د کار لپاره اصول او لایحه جوړ کړي خو تر اوسه دا کار نه دی شوی.
اوریدل مو چې د کندهار په سپین بولدک کې طالبانو د کډوالو د چارو په تړاو له خزینه کارکونکو غوښتلې چې تر ثانی امر پورې د دې کار ته ورزی. دا پریکړه په داسې وخت کې شوې ده چې تازه دیو نامه مشرې د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وویل چې په کابل کې د طالبانو د واکمن حکومت پر رسمیت پیژندل تر هغه تقریبا ناممکنه دي چې نجونې له زده کړو خزل کار څخه منع کوي. خو له دې وضاحت سره سره طالبانو څرنګه په سپین بولدک کې د خزینه کارکونکو د کار مخه نیولې ده؟ دا تحلیل له شنونکي شفیق همدرد سره.
زه په خپل نه پوهیږم ځکه دا دواړه متضاد عملونه او خبرې دي. په لیوې خوانه د دوی ډیپلوماټانو او د دوی د بهرنیو چارو وزیر او ځینې نور کسان د نړیوالو نه غوښتنه کوي چې دوی په رسمیت وپیژني او د بلې خوانه دوی محدودیتونه وضع کوي په خپلو خلکو باندې. نو ځکه دغه سیاستونه موجود وي چې له یوه طرفه دوی د نړیوالو نه د نرمښت غوښتنه کوي او له بل طرفه دغه تعزیرات او محدودیتونه وضع کوي. فکر کوم چې حالات او د غاړی کې او رسونکو حالات په نور هم ډیر څنګه دی.
هم تر څه طالبانو بیا ویل دي چې پوسپین بولدک کې د کډوالو د چارو مؤسسه د دوی په وینا هغه اصول نه دی مراد کړی چې دوی غوښتنه کوي. ولې دغه اصول باید د دوړو لوريو لخوا د نړیوالو او طالبانو لخوا واضح او څرګند نه وي؟ ولې دوی بل خبره نه پوهیږي او کنه دلته نوري خبرې دي؟
زه فکر کوم چې دلته دوه مسلې دي. خپل کسانې د مسایلو ته توجه وکړي، اندېښمن کیږي او په فکر کې لویږي چې دوی خوانه د مشران د غوښتنې کوي او لبلې خوانه محدودیتونه وضع کوي. تاسو تجریان کې وایي ځینې کسان د اوسنی رژیم یا د دولت د استخبارات د خوانه نیول کیږي او په داسې حال کې چې بیا ځینې سیاسي مشران د دوی چې دي هغه بیا دغه سره خواخوږي لري. یعنی معنا دا ده چې د دوی د نن هم د دوی په منځ کې د یو خاص ډله ده چې هغه خاص تصمیمونه، هغه ځانګړي تصمیمونه یا د نړۍ سره برخورد یا د خپل خلکو سره یا د اوسنیو حالاتو رامنځته کول دوی کار دی. دغه سیاسي خلک چې په دې کابینه کې دي چې کله وختونه کوي زه فکر کوم چې هغه ډیر زیات موثر نه دي. نو په دې اساس باندې سړی دا خبره کولای شي چې هغه اصلي نفوس چې دی، هغه اصلي قوت چې دی، په دې کې اصلا د داسې وی کړی دی چې هغه خلکو ته او نړیوالو ته سرګن نه دی خو خپل کار کې محدودیتونه وضع کوي او مشکلات وضع کړي. دا فکر کوم چې دغه سیاسي خلکو یا هغه تعاملات چې هدي اخند نړیوالو سره لري په دې نور خلکو باندې زور نه رسیږي.
کچرته دا تاسو چې د ډیپلوماټانو نوم ورکو د طالبانو ډیپلوماټان، کچرته د دغه کسانو په غبل حلقې باندې زور نه رسی، نو ول دوی بیا بیا هغه خپل غشتنه تکراروي چې نړیوال د طالبان حکومت پر رسمیت پیژني، دوی شرایط برابر کړی دي او شرایط مساعد دي.
خو دوی دغه خپل وظیفه نه مجبور دي، همدا مسولیت دی، د دې لپاره دوی پیسې اخلي او په مغه دند ګمارل شوی لیکن دبل اخ کتا سو ګوري دو کلو نو وړاندو ته اغاول کی ډیرو خلکو تدید لپاره د رسمیت پیژندلو وختنه کولی حتی د دوی په نظام کې ځینې داسې کسان وو چې دا د قطر د خبرو د دوهې د تړون د خبرو د پروسی مشري کوله هغه هم اوس یو څنګه تشوي دي نو بعضو خلکو مخکې وختنه ورته کوله اوس هغه هم ډېر نه ظاهري کې او هغه وختنه نه کوي ځکه زه فکر کوم چې نو ستړي شوي دي
د چارو شنون کې شفیق همدرد چې د طالبانو لخوا په افغانانو په ځانګړي ډول پنجونو او خوځو باندې د بندیزونو محدودیتونو دوام د پایلو په اړه خبرې کولې.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې مالی وزارت کوم مستون صدري اعتذار ته زره خال کې
د سیان غالو شخ
څنګه ځای ما غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو ته
د ملک په لاره ډیر سل دی ازادي راډیو نن تکړی دي ځان حقوق دی بل حقوق دی
دا و ساده روانه جبه
او کچېره میډال او څنګه له مال د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای چې ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
او د سمندر پتل کې په یو سیاحتي اوپتل کې لوژن کې پیښ ورسته د دې ډول سفرونو د خوندیتوب او مقرراتو کې د بدلون لپاره غوښتنې په زیاتی دود خود توریزم د صنعت سارون کې وايي په دې برخه کې نوې تدابیر خای ناممکن وي روانونه په پایل کې د ټایټان په نوم اوپتل چې څو باندې پیړی مخکې ډوبې شوې ټایټانیک کښتۍ لیدو ته څو تن شتمن سیلانیان بولیو ورک شو ورسته معلومه شو چې 14 نه پکې شوی په دې اړه نور جزئیات د احمد تکل پر راپور کې
د واشنگتن د اوشن گیټ شرکت لخوا د جوړ شوی ټایټان اوپتل ټولی 15 تن سپرلی چې د سمندر په تل کې د ډوبې شوی ټایټانیک کښتۍ د لیدو په نیت ورغلی وو 13 ونې په یو پیخه کې ووژل شو. د ټایټانیک په اړه د هالیوډ د نامتو فلم ډایرکټر جیمز کامرون چې په 1990 ملسیزه کې د خپل د فلم د جوړولو پر مهال د سمندر د تل په سیلاني بدل شوی وایي دای په هغو مقرراتو کې د بدلون پلوی دی چې باید اوپتلونو ته جواز ورکړل شي. خو کامرون چې په خپل اوس د اوپتلونو د یو شرکت له شریکانو څخه دی غواړي چې اوپتلونه په ټولو هغو هیوادونو کې تایید شي چې درې تیریږي. کامرون وای اوپتلونه کس پرلی لګدوی ک علمی څیړونکو یا هم سایلانیان باید جواز ولري. د دې اوپتل د ورکه دو خبر د نړۍ پاملرنه ځان ته وړوله او د مونډلو په عملیاتو کې بیلابیل هیوادونو برخه واخیسته. د سمندر د تل د توریزم د شنونکو په باور د پتیرو څباندې شپېتو کلونو کې د دې صنعت لمړنۍ ثبت شوې مرګونه پیښه ده. اوشن گیټ شرکت په دې اړه چې د امریکا د کښتۍ چلولو له بیرو څخه خپل اوپتل ته د جواز اخیستو غوښتنه ولې لپاره وغورځولې د خبريالانو پوښتنو ته ځوابونه ونه ویل. د سمندر ډېرې سایلانیان عموما د اوبو یوازې 1500 متره یا تر هغه هم لږ ژور تل تزي. د هغو اوپتلونو شمیر چې په سمندر کې ډېر ژور ځي په ټوله نړۍ کې لاله سونه اوړي. د هغه اوپتلونه دي چې د سمندر په نږدې 3000 متره ژور تل کې هلته چې ډوبه شوې ټایټانیک کښتۍ پراته ده د ورتلو توان لري. خو د سمندري ټکنالوژي د ټولنې مشر ویل کوهنین وایي چې په دې ټولو کې یوازې د اوشن گیټ اوپتل چې ټایټان نومېده جواز نه درلود. ټایټان 13 ونې د اوبو تل تل ښکته کې دوه ورسته ترای تم شو او د جمعې پورز د امریکا ساحلي ګارد او اوشن گیټ شرکت تایید کړه چې د ټایټان 15 ورس پرلی مړ شوې دي. پاکستاني سوداګر شاهزاده داوود او زوی سلیمان د اوشن گیټ شرکت مشر سټاکټن رش برتنوي میلیونر همیش هاردینګ او د فرانسې د سمندري ځواک افسر پاول هنري نارجلټ د دې اوپتل سپرلی وو.
رادیو آزادی در امواج کوتاه.
رادیو آزادی را در امواج کوتاه 9480 کیلوهرتز،
12070 کیلوهرتز،
15090 کیلوهرتز
و 17880 کیلوهرتز شنیده می توانید.
مننه چې آزادی رادیو سره وی او زموږ خبرونه مو تر دې ساعت پورې واوریده. اوس نو وړاندې مهم یادونه وکړې وه چې د خبرونه ډیره برخه د ازادي راډیو دوه نورو اونیزو پروګرامونو ته جلا شوې ده. ور وګرځو د ازادي رادیو د دوه اونیزو پروګرامونو ته اوس بم په پاک الله وسپارم. ښه وخت ولرئ.
نیمه نړۍ
خسر دمیان خلیم را بندو لګولې
امریکا کمپنۍ ته زداغه مال تر لیګه ما من په څلور سلويخ ملکو کې کار کوم
پس وا ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور د دې ژوند خوځ په دمر خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
درن دوستانو سلامونه میومنی
یو ټپه د چوي چاره ته ویل جانان دې تور دې ما پرنالې دلې نه دې تور به وینا ته حق نه لري چې میړه سره کینی خبرې وکي په ورځ کې البته په خارونو کې ماته انګور چې راوړي نو دیو دښمن په سترګه ګوري چې فقط خار او کې او کده اواز پورته کوم
یو شمیر کورنۍ کې چې د کور د کورونو لپاره څوک نوي او مور هم د کورنۍ د چارو د سمبالولو توان ورورل لاس ورکوي نو په ډیر عادي ډول وایي چې نور د کور کار نشم کولای باید زوی ته خزر واده کړو په همدې فکر زوی ته واده کوي او د واده په لومړی ورځو کې له نوې ناوې څخه د کور د کارونو په برخه کې دومره تمه کیږي چې هغه یې سارته نشي رسولی یو شمیر خزې چې له ورته چلند سره مخ شوی وایي چې د ژوند خې ورځې د کور د کارونو قرباني کړي بیا د خسر خیل له خوا د دوی خواري به ارزښت ګڼل کیږي په دې اړه د کابل ښار یو اوسیدونکی وایي
خونه پدار بریم اجازه نه میدادن میگفت شما فقط طلاق کار
د پلار کوټه ایت ته اجازه نه راکوله ویل یې ته باید کور کارونه سمبال کړې لکه د نور خو زغوندې خو دونه او د دوستانو لیدلو ته هسه هم نشوم تلای نو میا دی کی چې سمې جامې مې غوستې وې سهار تر بیګا به د کار په کالیو کې وم د شپې به کوم سات کوي دا شوم بیا به بیرته هماغه غړای هماغه تنور هماغه دی کاسه او د کور پاکول و
د کندهار اوسیدونکو چې نغوړي نومې خپور شي وی له بده مرغه دا مسله د دوی په سیمه کې ورستر بل زیاتیږي کله چې جلی ودیږي د میړه کورنې فکر کوي چې د کور د کارونو لپاره یو څوک په پیسو اخیستي
کله چې یو انجلی د خپل د پلار د کور او خپل کور ته ودی شي نو د ډیر ستونزو او مشکلاتو سره مخ وي البته ډیر د اسلامي وادونه چې د راتلونکي ش نسل د پاره دوی دغه کوم هغه رواجونه او فرهنګ کلتور چې هغه د یو شزه حق تر پښو لاندې کړي دوی هغه قرار وخت په تیرې سره اصلاحات بشکرا وسته بدلون راوست بدبختانه باید دا یادوري وکړو چې زموږ په افغاني ټولنه کې په ډېر رقم قچه باندې دا بدلون راغلی ده ځکه موږ ته نسل په نسل همدا میراث پاته ده چې موږ دغه میراث تعقیبوو همداسې کوم فرهنګ کلتور او دودونه چې اوس مهال هم موږ پالو ډېر داسې منفي اړخ یې راته نیولې ده زموږ په ټولنه کې کله چې یو نجلۍ د خپل د پلار د کوره خسرګنۍ کور ته ودیږي نو چې هغه هر څومره لیکل بس ولري یا هم د پلار د کور یې ښه نازولی وي یا هم په ښه اقتصاد کې روزه لوستلې وي اما کله چې ده د خسرګنۍ کور ته ځي نو هغې ته د یو غلام په سترګه ګوري دا نه وایي چې دا خو موږ یو چاته راوت کړی ده نه ده چې موږ ټولو ته راوت کړی باید د ټولو فرمان ومني د ټولو غلامي وکړي ده په اصطلاح لکه غلامه یا مزدوره یا هم داسې منځ غوندې ورته ودرېږي نو عین داسې په یو ټیټه سترګه باندې ورته قتل کیږي بدبختانه باید دا یاد کړو چې اوس مهال هم دغه رواجونه زموږ په ټولنه کې اوس هم دود دي چې زموږ ټولنه ډېر ځپلې ده دغه یو ښه څه د انسانیت او د ژوند کولو یعنی د یو ښه ژوند کولو احساس اوس هم دا نه لري چې زه یو انسان یم او زه حق لرم باید یو ښه ژوند وکړم اما د دې کوم حق سي دا تر پښو لاندې دا هغه د دې کوم ارمانونه او خواهشات کوم یو ښه ژوند د خپل خوان سره د خپل اولادو سره هر څه داسې ډېر په مایوسی سره ده دا احساس لري چې زه نسم کولای ځکه زه یو ښه ځای یم راغلی یم بل کور ته او د یو مزدور په صفت باید بوسم هغه که زما ژوند د خاوند سره وي که د اولادو سره وي مقصد د یو مزدور په صفت ده خپل ځان ته ګوري اوس مهال هم ډېرې داسې کمې ښځې موږ لیدلې چې دوی هېڅ دغه خپل حق نه پېژني چې آیا زه یو انسان يم کنه يم البته زه یو حق لرم کنه لرم.
دا میرمن وایي چې پنګور باندې د کور ټول کارونه کول له هغې سره ظلم دی. د دې ظلم د مخنیوي لپاره په ټولنه کې عامه پوهاوی ډیر اړین دی.
ټولنه کې باید دا ډیر عادي سي چې یو ښځه خپل حق وپیژني او په هغه ټولنه کې هر څوک چې دا خبرې اوري باید دا اصلاحات راولي چې یو ښځه ده او هغه زما یعنی ماته د پلار د کوره راووت سوې ماته زما ناموس ته په کوم طریقه زه د دې حق ورادا کوم په کوم طریقه زه د دې سره یو ښه ګډ ژوند وکړم نه دا چې ما دا د خپل فامیل د غړو د چوپړ دپاره یا د غلامي دپاره راوستې باید هغه خپل ژوند خپله دوی جوړ کړي همداسې د دوی راتلونکي هغه ماشومان چې د دوی دپاره یو ښه چاپېریال ولري یو ښه مور پلار حق او فرض ورته ادا کړي همداسې نسل په نسل باندې موږ نو کولی شو چې هغه یو ښه نسل وروزي یو ښه راتلونکی ولرو. نو هیله مې دا ده چې دا کومه موضوع تاسو انتخاب کړې ده دا موضوع باید ډېره سي زموږ په ټولنه کې ډېره عامه سي او دا یو خپله آګاهي ده چې که ښځه وي که نر وي هر څوک سي اوري باید دوی دا زده کړي چې موږ باید خپله لور خور او همداسې چې د خپل کور سره بل کور ته ودیږي کوم حق سي دوی لور ته ورکوي باید هغه مجور ته هم ورکي همداسې که د بل چا لور یا خور د دوی کور ته راودیږي باید هغې ته هم د یو لور په نګاه باندې وکتل سي او دا آګاهي شاوخوا په د خپل د کور څه شروع بیا شاوخوا په د خپل ټولنه کې باید دا ډېر عام سي چې دغه ستونزې او مشکلاتونه او دغه کوم منفي رواجونه کلتورونه چې اوس مهال موږ پرې تړلي یو دا له منځه ولاړ سي.
اقلا مایر وایي چې ټولنه له همدې کورنۍ څخه جوړیږي. که چیرې په کورنۍ کې له یو غړي سره چنګور ده د یوې مینځې چلند وکړي واضح خبره ده چې په کورنۍ کې به تاوتریخوالی وي. دا تاوتریخوالی نه یوازې کورنۍ بلکې ټولنه هم له ستونزو سره مخ کوي.
یوه ټولنه د کورنۍ څخه جوړه ده، کورنۍ خپله بیا د روابط څخه جوړه ده. نو هر څومره چې د کورنۍ په منځ کې چې کوم روابط دي هغه قوي واوسیږي، هغه کې احترام واوسیږي، هغه کې مینه واوسیږي، نو په دې شکل موږ یو ښه کورنۍ لرو. او کله چې یو ښه کورنۍ ولرو معلومه ده موږ به یوه ښه ټولنه ولرو. نو د دې د جملې څخه یوه اړیکه هم د انګور اړیکه ده په د کور کې. نو کله چې یوه جلکۍ یو میرمنه یو کور ته نوي راځي، هغه واده کوي، نوي راځي، یو نوي محیط ته داخلیږي، نو دا د هغې په ژوند کې یو ډیر لوی تغییر ده. دا داسې یو محیط ته راځي چې غړي یې ټول نوي دي، روابط ورته نوي دي، کور ورته نوی ده، ماحول ورته نوی ده. د هغه ځای د دې کورنۍ دپاره پرېښی ده په کوم کور کې چې دا وړه غټه شوې، نو دا دلته راغلی. نو د ده په ځای باید د دې کور غړي چې دي دې ته مهلت ورکړي، دې سره همکاري وکړي چې تر څو دا په دې محیط کې اشنا شي، د غړو سره اشنا شي، دې سره یعنی د ښې روي څخه کار واخلي، ځکه چې دې ته هر شی نوي دي، بخصوص د دې خاوند، بخصوص د دې خواښې. نو کله چې دې سره په ښه توګه برخورد کړي ورو ورو به دا مېرمنه هم مخته شي د دې په محیط کې، ځکه چې روابط متقابل دي. کله چې یو چا سره ښه برخورد شي معلومه ده هغه هم ښه برخورد کوي، نو ورو ورو به دا جلکۍ یا دا مېرمنه به د محیط کې اموخته شي، روابط به وپېژني، هغه کوم خاص رواجونه چې دا کورنۍ لري په هغه به پوه شي. خو که په ځای دې سره مثلا ډېر تند برخورد شي، دې سره د جدي الفاظ څخه کار واخیستل شي یا هم وهل او ټکول رامنځته شي، نو دغه سپېسلې او دا ښایسته اړیکه به ډېره خرابه شي. نو کله چې دا اړیکه خراب شي نو ژوند کول به دواړو طرفونو ته مشکل شي، باعث به شي چې دا د کورنۍ دا مقدس او دا پاک محیط چې ده دا له منځه لاړ شي. نو کله چې کورنۍ له منځه لاړ شي ټوله جامعه له منځه ځي.
دا چې ولې په یو شمېر کورنیو کې انګور ته د لور په سترګه نه کتل کېږي، د کور ټول کارونه یوازې د هغې مسؤلیت ګڼي او د دې چلند پایله بیا څه وي، له افغان لیکوالې اوګۍ امیل سره مو مرکه کړې ده. اغلې امیل ته ښه راغلاست وایو او مرکه پیلوو.
مننه کوم. تاسو ته سلامونه، ستاسو اوریدونکو ته سلامونه. واقعا په افغاني ټولنه کې د پخوانو همداسې دودونه پاتې دي چې کله هغه رو د ناوی راوړي د کورنۍ ته هغه داسې فکر نه کوي چې هغه هم نابلده ده، هغه هم یو څه غوښتنې لري چې احترام شي یا هغه کار د عقل خو تقسیمات شي، مګر هغه د دې په سترګه ګوري چې یوه نوکره یوه مزدور هم راوستې ده او دا باید په مرګ
کار وکړي. زه درته وایم چې په لرې پرتو سیمو کې یعنی دا د غزنی او جنوب سیمو کې ما داسې کسان لیدلي دي. اول خو دا جلکۍ چې واده کېږي خو د دې نه کوي نه هغه کوي چې د روح تړون لري دي سړي سره ستا عمر یا دا خبرې خو اصلا نشته. په بیرون کې هماغه سړیان د دوی باندې لکه حیوان غوندې معامله کوي، بس ورکوي. کله چې دا واده کېږي نو یو پوړنی بل 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 څلور پنځه پوړنی سره په سر د ده په سره چې ټوله ورځ ستړي ستومانه په کارونو درانه درانه کارونو باندې بوخته یې نه د صحت نه یې. د هغه د زړه آواز یوه ټپه ده چې وایي چا راته ویل جانان دې تور دی ما په رڼا لیدلی نه دی تور به وینه. هغه حق نه لري چې میړه سره کینی خبرې وکړي په ورځ کې، البته یا کومه وخت پورې د دوی نه مخ نیسي. تر اوسه پورې دغه رواجونه لا ادامه لري زه خبر یم. نو ته فکر وکړه چې په دې لنډۍ کې څومره لوی محرومیت پروت دی. یا عالم کتاب پکې لیکل کېږي چې نه په اسلام کې داسې دی چې جلکۍ نه هغه وګوري او بېل دی چې د رضایت چاته یې ورکړي او بیا پورکی هم تر ډیر کلونو کلونو پورې به هغه حق نه لري چې مخې وګوري. واقعا دا د زغملو وړ نه دی او دا تر اوسه پورې ادامه لري. په ښارونو کې ماته انګور چې راوړي نو یو دښمن په سترګه ګوري چې فقط کار وکړي او که د آواز پورته کړو بس دوی ته زمینه مساعد کېږي چې څنګه خوله په خوله شي او څنګه هغه عقدې چې هغه څه کمبودیانې چې د دې واده په ترڅ کې او هغه کې شي پیغورونه ورکړي. بس د همدې پیغورونه ورو ورو تاوتریخوالی کورونو کې زیاتېږي. بیا نو دغه کچیرې د خپلې ښځې پلوی وکړي نو بیا ټوله کورنۍ ورته ودرېږي چې اوس ته د دې پلوی کې بیا هغه سره دښمني بیا دا کور جنجالونه د نظم او د روحي حالت په ماشومان څومره بد تاثیر کوي. په خپله کورنۍ کې څومره غلطه او څومره ناخوشاینده فضا ایجاد کېږي او دا خبرې په دې ټولنه کې هېڅ له منځه تللې نه دي، لا هم زیات شوي.
همدغسې کورنۍ بیا تمه لري چې کله لورې ودېږي بل کور کې نو لور ته دې څوک هېڅ نه وایي، اته پام خبره نه دی ورته وایي چې لمر د سوري ته سکنه. دوی خپلې لور ته دا ډول توقع لري مګر انګور ته د یوې نوکارې په سترګه ګوري. تاسې څه فکر کوئ؟ ناپوهي ده، عقدي دي او که د بل اولاد نه ورته ښکاري؟
زه فکر کوم چې ناپوهي ده، ځکه که دوی علم پوهه په کافي اندازه ولري. البته داسې عمومي ډول داسې قضاوت نه کوو چې ټولې کورنۍ به داسې کورنۍ هم شته، خو هغه ډېر کمې دي چې هغوی په خپله د فکري بلوغ سرحد ته رسېدلي دي. پوهېږي چې همداسې چې زموږ اولاد بل کورنۍ ته ځي، دوی هم د بل چا سره همداسې انساني برخورد کوي. هماغه ده چې احترام زیاتېږي، هماغه ده چې کورنۍ کې خوشحالیګانې راځي، هماغه ده چې بل خلک دوی ته ډېر ښه وایي، د دوی هغه تاریخ هغه خکیږي، د کورنۍ فضا ډیر ښه وي او ټول لذت وړي تینه ژوند نه. ژوند خو یو چانس دی چې انسانان دې دنیا ته راځي، باید هغه نه په ښه توګه استفاده وکړي. خوشحالي په خپله باید ایجاد کړي، خوشحالي خو څوک چاته نه ورکوي. انسانان په خپله دي چې تصمیم نیسي باید خوشحاله اوسي. خبره دلته ده چې اوس هم داسې کورنۍ زه پېژنم چې هغوی د انګور سره داسې رویه کوي لکه خپل اولاد. هماغه ده چې مینه او محبت په هغه کورنۍ کې زیاتېږي او کله چې همدا انګور خپل اولاد روزي بیا همداسې توقع لري چې هغه هم د نورو احترام وکړي چې تر څو احترام شي. خوشبختانه داسې کورنۍ سره زه اوس هم آشنا یم. سړی خوشحالیږي. انسان دا د ناپوهي وجه ده چې د ژوند په قدر باندې نه پوهېږي، د نورو په قدر نه پوهېږي، ګذشت او داسې خصلتونه ځان کې نه روزي چې خیر دی. انسان خو بنده دی، بنده خو اشتباه کوي، خدای خو نه دی. ګذشت کول لري، ژوند جوړېږي. مقابل لوري ته که د انسان هغسې برخورد وکړي چې هغه خجالت وباسي په خپل هغه غلط کړنو باندې، فکرکوم ورو ورو اصلاح کېږي. خو مشکل په دې کې دی چې زموږ په اکثره کورنیو کې جلکۍ چې اوس په دې دوران کې چې دا د تحصیل نه پاتې شو لږ ذره چې قد اوچت کېږي، بس عجل تصمیم نیسي چې دا اوسېدل په دې کور کې عیب ده او ګرځېدل عیب ده او دا دی او هغه دی. نو دا جنکۍ چې لا بشارګان نه بلوغ ته رسېدلي دي او د علم پوهې نه په کافي اندازه برخوردار نه دي، په نزاکتونو لا هم وجودي ذهن دغسې زشتو برخوردونو دپاره آماده نه دي، دا په خپله رواني کېږي په هغه کورنۍ کې. د هغه سن نه چې دوی باید حمل واخلي، ماشومان راوړي دنیا ته، ولا آماده نه دي جسمان، ډېر زیات مشکلات زیږي او دا هغه کورنۍ ډېره بدبخته وي چې واړه واړه جلکۍ دوی واده کوي او هغوی کمبختانان دونه ظلم زور ګوري. بیا دا دوه کورنۍ سره، دا خو هغه جلکۍ چې هلته ناروا کېږي داسې خو نه دی، بیا دا دوه کورنۍ سره خپګانونه پیدا کیږي، دښمنیان پیدا کیږي، هر چیرته د دې پاک خبرې کیږي، په اجتماع کې، په دلته والته او کورنیو کې. نو ډیره سخته ده په خپل ځان باندې.
اغلی امیل درته وایي چې کله چې لوینجلی سره د خسر په کور کې بد چلند کیږي، یو ډول دغه شخصیت وژني او یو به ارزښت ته ګڼي، وایي چې اوس موږ واک اختیار ده. دغه چې د خسر کور ډیر یو عادي مسله ګڼي، په څومره لوی دښمنۍ باندې بدلیدلی سي او بیرته خپل همدغې خواښې ته، همدغې د زوم خوندو ته، همدغې کورنۍ ته څومره بیرته زیان اړول کیږي؟
بې اندازه. کله چې دغه کورنۍ کې د دوی جنکۍ لا پاتې کیږي په کورونو کې، چې کله دوی پوهېږي داسې برخوردونه کوي په دې کورنۍ کې، د دوی اخلاق داسې دی، د دوی رویت نور زامنو ته څوک په اسانۍ دور نه ورکوي، څوک ورسره دوستي نه کوي، څوک ورسره ښه وضعیت نه کوي، څوک ورسره خیخي نه کوي. دا خبرې خو ډېر ناوړه پایله لري که دوی پوه شي. خو دوی هغه خودخواهي اس چې دی، دا یې ډېر بد حس دی چې په ځینې کورنیو کې همداسې دي او ځان منونکي دي. هر څومره چې انسانان نورو ته احترام وکړي، فقط کې د خپل ځان احترام کړی دی، په دې خبره دوی نه پوهېږي. که چیرې پوه شي نو ډېره سانه ده. دغه خرابیه ښه وضعیت هیڅ مصرف نه لري، اما ډیر شیان ترلاسه کولی شي، اخیستی شي، په نه مصرف سره ډیر شیان ترلاسه کولی شي. دې ته په کار ده چې دغه اوس خو مدني ټولنې فعال نه دي، دغه رسنۍ باید کار وکړي او دوی متوجه کاندي. د ډیر کم گذشت لپاره دوی آمادګي ونیسي. څه فکر کوم چې ژوند ډیر ښه پر مخ ځي. هر څوک ارزو لري په دنیا کې چې خوشحال وي. داسې یو کورنۍ کې ژوند وکړي چې تاوتریخوالی نه وي، خوشحالي، محبت، لورینې او بل ته وي. په هغه صورت کې ژوند ډېر ښه توګه پر مخ ځي. هغه کورنۍ پرمختګ کوي، هغه کورنۍ په ټولنه کې ښه نوم خاوند کیږي او دوی هم په ذهني لحاظ احساس د خوشحالۍ کوي چې خلک ورته په نیک نظر ګوري. دا خو ډېر ضرور دی. د انسان په روح روان باندې ډېر مثبت اغیزه کوي.
بله،
خلک ورته ښه نظر وي.
ډېر زیاته مننه. تاسو ژوندی او سلامته اوسئ.
هیله کوم قربان.
په کابل کې مو د یو خصوصي پانتون له استاد اسمت الله زازي څخه پوښتلی چې د یو نارینه له نظره ولې په یو شمېر کورنیو کې په نوې واده شوې جلۍ باندې دومره کار کوي چې په عامه خبره له واده کولو څخه یې پښېمانه وي؟
ډېره مننه. ډېره ښه پوښتنه ده. لومړی غواړم چې زه د دې ستونزې په هغه بنیاد او تهداب باندې خبرې وکړم. تاسو ګورئ، لومړی دغه تاوتریخوالی یا دغه ستونزې چې په کورنۍ کې رامنځته کیږي، لومړنی دلیل هغه وخت دا پیلېږي چې کله لومړی ځل لپاره یو کورنۍ کې جلۍ نړۍ ته راځي. تاسو پوهیږئ دغه بدبختۍ اکثره په افغاني ټولنه کې لیدل کیږي. کله چې جلۍ نړۍ ته راځي، تاسو وینئ چې دوی باندې نه تړونه کیږي، نه پکې خوشحالۍ کیږي، او دوی یو ډول عجیب احساس پیدا کوي. ځکه دوی دغه احساس پیدا کوي چې ولې هلک نړۍ ته رانغې. یعنی د الله جل جلاله په کارونو کې مثال دوی داسې فکرونه، داسې نظریات ورکوي متاسفانه. نو یعنی هغه خوشحالي چې باید یو فرد ته، یو هلک ته وشي، یا مثال یا جلۍ ته وشي، باید دغه یو سا یو ډول وي. همدغه دا کله چې دغه مرحله همداسې ادامه پیدا کړي، همدغه توپیر په کورنۍ کې نور هم دوام لري. دغه د پلار یا مثلا د ځینو د ورونو یا مثلا د کورنۍ نورو غړو مثلا له طرفه دغه د دوی رفتار هم د جلۍ سره فرق کوي. مثلا هغه کوم ارزښت چې خپل زوی ته ورکوي، او کوم فکر او کوم پلان د راتلونکي لپاره چې خپل زوی ته لري، هغه متاسفانه ډیر توپیر کوي د جلۍ په نسبت. نو یعنی دوی اکثره پلانونه دوی په دې آن دي چې ګویا دغه لور چې دا کجیرته سبا لویږي یا غټیږي، نو دا سبا ته پردې کورنۍ ته ځي. نو ولې زه دومره مثال مصرف وکم، یا ولې دومره په دې تعلیم او تحصیل وکم؟ هغوی په ذهني او عقلي یا مثلا په هر لحاظ په بلوغیت باندې کار وکم تر څو دوی ورسیږي، ځکه سبا بیا مالا سوزي یا مثلا پردي کور ته ځي. نو همدغه یو سبب هم د دې کیږي چې په دې ذهنیت او روح روان باندې یو ډول منفي تاثیر کوي. یعنی ځان همدغه انجلې ډیر کم احساسوي په کورنۍ کې، دا پام کې چې زه یو اضافي شی یم دلته، ځکه دلته ماته کوم ارزښت نه راکول کیږي. نو دا ما په نظر دا ډیر منفي او بد کار دی. بل چې قرآن عظیم شان کې په اسلام کې ډیر لوی ارزښت او ډیر لوی مقام خزینه ته ورکړل شوی ده. البته دا یوازې دا نه ده چې خزه یوازې مېرمن ده، بلکې خزه لور کېدای شي، خزه مور کېدای شي، هغه څوک چې تاسو وګورئ چې البته ډیر زیات خوښ په انسان باندې هغه مور ده، هغه یو البته خزینه ده. ولی مونږ مثلا دغه فکر ډیر داسې مثلا بدل شي، ولی مثلا په بد نظر دي ته وکتل شي، دلته تاسو وینئ دوه ډوله تاوتریخوالی په دلته رامنځته کېږي. په البته کله چې دغه وادي کې هغه ارزښت چې مونږ په کورنۍ کې دغه لور ته خور ده نه ورکوو، دا سبب بل کور ته ځي هم هغه توقع دوی څخه نه لري، ځکه دوی وایي چې زه یو اضافي شی یم، خپل کور کې هم ماته چندان ارزښت نه راکړل کېږي. نو دوی د یو ذهنیت لري منفي، خپل حقوق څخه دفاع په بل کور کې نشي کولای. دا هر ډول ظلم چې په دوی باندې وشي، دوی هغه منی په ځان باندې، دوی تاوتریخوالی په ځان منی، دوی ظلم منی، دوی خپل حق پوښتنه نشي کولای. دې خلغه کور کې په کار نه ده شوی، کور کې ورته دوی ته دا درس نه دی ورکړل شوی چې ګویا ته دغه حقوق لري. تا باندې یوازې خاوند چې خپل حقوق لري، کله چې ته واده کې یوازې د زوجین حقوق دي چې تا باندې لازمیږي، نه دا چې ته مثال لور ته کار وکې، نه دا چې خپل ورندار ته کار وکې یا خواخې ته کار وکې. البته یو شرط دا چې دغه حقوق واجب نه دي، خو د خپل دغه شرافت چې لري، یا کوم انسانيت چې لري، دوی کولای شي. اسلام داسې ورته ویل کېږي، خاوند د مور او پلار د خواخې دي، مثلا د البته د خسر خدمت کول په دا باندې واجب نه دي. خو کچیر د ته مثال مونږ غواړي چې مونږ ته مثلا د افتخار در باندې وکړو، یا مثال د خوند خبره ومني، ځکه غوی مور پلار دي، ته د دوی احترام کولای شي، د دوی مثلا هر څه پر ځای کولای شي.
استاد، د تر اوسه چې کله په کورنۍ کې دغه وضعیت رامنځته کیږي، لنګور سره بد چلند کیږي، اته د نږدې خپلوانو کره نه پریښودل کیږي، په کور کې یو کار بل کار ورته بهانه کوي، دا باید وکړي. تاسو د یو نارینه په صفات داسې یو کورنۍ کې که مواجه وای، تاسو څه فیصله کوله؟ د خپلې مېرمنې ترمنځ، د خپلې مور ترمنځ، د خپلې خور ترمنځ دا فضا مو څه ډول نارملوله؟
بالکل، تاسو ګورئ لمړنۍ دغه ستونزو لامل چې دی په ټولنه کې، یا مثلا په کورنۍ کې چې د ښځو یا مثال د یو فرد انسان مقابل کې د هغوی حقوق تر پښو لاندې کېږي، یوازنی دلیل ناپوهي ده. په افغاني ټولنه کې بخصوص په اطرافو کې دغه ستونزو سره، حتی په مرکزي ولایتونو کې د ستونزو سره مخ یو. دا هغه ستونزې چې موږ په خپلو سترګو باندې وینو. شخصا ما د ستونزې لیدلي په خپلو خپلوانو کورنیو کې، ښځې ته مثلا ارزښت نه ورکول کېږي، خپل کور خپل پلارګنۍ ته نه پرېښودل کېږي، خپل داسې یعنې دغه خاوند مثلا د کورنۍ غړي داسې فکر کوي چې لکه موږ چې دغه ښځه مثلا کور ته راغله، یا د انګور راغله، یا ما ورندار راغله، په دې مرج دا ما غلام شوه، دا چې هر څه زو غړم زه به پرې کوم، ما خوند قرار نسی لیوار پې امرونه کوي چې ما دغه وکه، یا مثلا هغه خواخي ورته ځان نه مثلا یو خوند جوړ کړي، خسر ورته ځان نه خوند جوړي. یعنی هر څه چې دوی وغواړي دوی پرې کوي، هغه هم دوی نشي کولای، ځکه هغه حقوق دوی ته نه دي معلوم چې موږ دوی څخه څنګه دفاع وکړو. که چېرته دوی مثال لاس په دې باندې وایي چې دفاع وکړي، یا مثلا ووایي چې تاسو ما باندې حق نه لرئ، نو دا په دې معنی چې دا ډېر یعنی تاسو مخې ډېره زیاته حیا وي، دا دوی ډېر سپکه ښځه ویل کېږي. یعنی دا د ما د امر څخه نافرمانی وکړه، دا څنګه امکان لري؟ دوی دغه اصول څخه، خپل حقوقو څخه نه دي خبر. دا یوازنی دلیل دا ده چې دا ټوله ناپوهي ده. که چېر د علم وي په دې کورنۍ کې، یا په دې خلکو کې، د خسر خپل حقوق پېژني، مثلا خواښې خپل حقوق پېژني، همدغه چې دا خپله کومه انګور چې د خپل طرز کار او مسؤلیت پېژني، خاوند خپل حقوق پېژني، زوجین حقوق چې دي، نو هېڅکله به دا ستونزې رامنځته نه شي. نو ما په نظر فیصله خدا واضح ده، همیشه په کور کې یا خپل خپلوانو کې همیشه دا فیصله کړی ده چې ګوره تاسو دغه کار چې تاسو راکړي، دا تاسو به حق نه لرئ، دا حق په تاسو باندې دی، په حق باندې نه واجبېږي، بلکې دا هم تاسو رته کالی مینځي، یا تاسو مثال ډوډۍ تیاری، چای تیاری، دا یوازې د دې خواله ده، د دوی په ښه اخلاق، په ښه انسانیت، په ښه شرافت باندې دلالت کوي. دا چې تاسو مثلا دومره د حد نه زیات په امر وکړئ، یا مثلا هغه کې، دا خو طبیعي خبره ده چې معلومات تاسو یاستئ، باید بخنه وغوړئ، او دین ورسره مثلا تاسو د دې کوشش م کوئ چې دینه دي حد او توقع څخه زیات غوښتنه وکړي. دا د میرمن دي خاوند ده، د دوی خپل ترمنځ کې ځینې زوجین حقوق لري، هغه باید خاوند مثلا هغه حقوق پوره کړي، او خاوند هم دغه سی بلاکس د دې حقوق پوره کړي. نو د دوی ترمنځ ستونزې راوړي، تاسو به د دې کې حال کې مرسته وکړي، خو تاسو اضافي د دې څخه توقع مه لرئ چې تاسو د دومره کار کوي، مثلا کالی مینځي، ډوډۍ تیاروي، دا هم د دوی یو لوی شرافت او انسانیت تاسو سره کوي، په دوی په خوالي او دلالت کوي. زیات حقوق دوی څخه غوښتل دا یو ظلم دی، او اسلام دې ته اجازه نه ورکوي.
ډیره زیاته مننه استاد، تاسو ژوندۍ او سلامت اوسئ.
خیر سي.
درن دوستانو په دې هیله چې د افغان میرمنو ستونزې حل شي نیمه نړۍ خپرونه پای ته رسوو. موږ هڅه کوو چې داسې خپرونې جوړې کړو چې د ژوند په اړه برخه کې د افغان میرمنو ستونزو ته تر یوه حده د حل لاره پیدا کړي. که تاسو غواړئ چې په کومه مشخصه موضوع خپرونه چمتو کړو، موږ ته پیغام پرېږدئ. د واټساپ شمیره ده 00420211416. دا به نننۍ خپرونه تر بیا ښه چاري.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږنوي او د سهار له وو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي راډیو .com ته ورشئ.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی ز خبرونه.
سلام، ما وخت مو په خیر. لازادې رادیو څخه درسی ساعت ته مو هرکلی کوم. نن شنبه ده او په درسی ساعت کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګي جغرافي ولولو. یادونه کوم چې د خبرونې درسی مواد د لرن افغانستان تعلیمي موسسې چمتو کړي او لازادې رادیو خبريږي. تیر هفته مو د لسم ټولګي جغرافي کې اوبه ولوستي او خون کې ویل چې پر ځمکه وریدونکي باران اوبه په ځمکه کې جذبیږي، د نباتاتو لخوا جذبیږي او بلدا چې بخار په شکل هوا ته خیږي. نن ځنګلونه لولو او په دې برخه کې به خونکی راته دا ووایي چې ایکوسیستم څه شي ته ویل کیږي، د ژوندیو موجوداتو ژوند څنګه په ځنګلونو پورې تړلی دی او انسان د ځنګلونو په ساتلو کې څه ونډه او مسؤلیت لري.
موضوع د ځنګلونو ساتنه. د ځنګلونو ساتنه. ځنګلونه د ژویو او انسانانو په ژوند کې څه اهمیت لري؟ ځنګلونه د نړۍ د ایکوسیستم یوه ډیره بډایه برخه جوړوي. دا چې ایکوسیستم څه شي دی غواړو په لنډ ډول وضاحت ورکړو. ایکوسیستم هغه طبیعي جوړښت چیرې چې د ژوندیو موجوداتو ژوند او د غیر ژوندیو موجوداتو ژوند یو پر بل متکی وي. نو همدارنګه ځنګلونه د نړۍ د ایکوسیستم یوه ډیره بډایه برخه جوړوي. دا ځکه چې د یو شمیر ژویو او الوتونکو ژوند په ځنګلونو پورې تړلی دی. د فوتوسنتیز عملیه یا د فوتوسنتیز عملیه د هوا په پاکوالي او د اقلیم په موضوع کې ارزښت وړ نقش لري. د طبیعي ځنګلونو وده د طبیعت یو نعمت دی چې د ځمکې د کرې په ښکلا، روغتیا او اقلیمي برخو کې لوړ ارزښت لري. دا ځکه چې د ځنګلونو شتوالی د هوا په پاکوالي کې چې موږ هغه تنفس کوو ځانګړی ارزښت لري. یو شمېر خلک په تیره بیا بومي قبایل په استرالیا کې زیات ژوند کوي او همدارنګه د افریقا په یو شمېر سیمو کې. په امریکا کې هم بومي قومونه سته، خو چیرې چې ځنګلونه وي هلته بومي قومونه سته. یو شمېر خلک په تیره بیا بومي قبایل خپل او خپلې ګڼ شمېر نورې اړتیاوې له ځنګلونو څخه بشپړوي. شنه بوټي د فوتوسنتیز د عملیې په پایله کې د هوا کاربن ډای اکساید د له منځه وړلو لپاره اهمیت لري. د ځنګلونو شتوالی او پایش د طبیعت د توازن او د ژویو د غوره شرایطو د ساتنې لپاره او د ځمکې د ډېر تودوالي د مخنیوي په خاطر برخلیک او جوړوونکی دي. څه وخت چې موږ وایو چې ځنګلونه باید ووسی، ځنګلونه د نړیوالې تودوخې د مخنیوي په خاطر برخلیک ټاکونکي دي. نو که چیرې ځنګلونه د منځه ولاړ سي نو رطوبت به د منځه ولاړ سي. که چیرې ځنګلونه د منځه ولاړ سي د خاورې پولوشن یا ککړتیا به ډیره شي، نو ځنګلونه فصل هاو ګټ لري. د ځمکې د مخ اوبه او تر ځمکې لاندې اوبه دواړه د جاذبې د قوې له امله له ټیټو برخو ته ځي او په پای کې سمندرونو ته ځي. دې ته په اصطلاح کې هایدرو سایکل وایي. د پایو د سازمان اف آی او فورست انټرنیشنل ارګنایزیشن ډیر نوی تعریف چې د رسمي مسؤلیت نوی برخه یې د ځنګلونو ساتل دي موضوع را اخلي، چې آن د ښارونو دننه شنه ساحه هم د ځنګلونو یو برخه شمیري. د یادونې وړ ده چې د طبیعي یا مصنوعي ځنګلونو ونې دوه یا درې ډوله دي، لکه اوکالیپتوس، کایسرو او نور. دا ډول ځنګلونه ګډ ځنګلونه بلل کیږي. په مصنوعي سپوږمکۍ کې ټول دا ډول موضوعات په تفصیل څېړل شوي دي او تصویرونه یې اخیستل شوي دي. د بېلګې په توګه په دې وروستیو کې د ERTS یا ارت ریسورسز ټیکنالوجي سټلایټ په نوم مصنوعي سپوږمکۍ په دې هکله ډېر غوره معلومات راټول او د افولو په واسطه مقدماتي او نهایي نقشې د څېړونکو په واک کې ورکړي دي، چې همدا اوس په ګڼ شمېر څېړنیزو او اکولوژیکو موسساتو کې ورڅخه ګټه اخیستل کیږي. د اپولو مصنوعي سپوږمکۍ په واسطه په تفصیل سره د ځنګلونو عکسونه اخیستل کیږي او د ځمکې پر مخ باندې د ځنګلونو د ساحې او د نورو بوټو د شنې ساحې توپیر څرګند کړی دی.
په درس کې دا بیان شول چې ځنګلونه د فوتوسنتیزس د عملی په واسطه له هوا څخه کاربون دای اکساید اخلي او په هوا کې اکسیجن آزادوي. بل ګټه دا ده چې د ځنګلونو موجودیت د نادر ژویو لپاره یو امن چاپیریال دی.
درسي سات لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځې له ازادي رادیو پایلې کې. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادۍ راځي.
اوس هم دی ولسم ټولګي جغرافیا پیلو. د کانی زیرمو د درس په سلسله کې مو تیر اونۍ د کرکر کان په برخه کې ولوستل چې د کرکر د ډبرو سکرو یو اهمیت دادی چې په پلخمري کې د سیمنټو په تولید کې ترې نه استفاده کیږي. نن نفت لولو. د نفتو د باس په برخه کې خونکې لومړی د نفتو د ترلاسه کېدو تاریخي سلسله بیانوي. په دوام به دا وورو چې د نړۍ کومې سیمې ډېر نفت لري.
موضوع نفت. نفت د سوځېدو وړ مایع ده چې تر 1300 متر پورې د ځمکې په ژورو برخو کې موندل کیږي. نفت چې د سوځېدونکو مایعاتو د ټولګې نوم دی او د لومړي ځل لپاره نفت د امریکا په پنسیلوانیا ایالت کې کشف شول. دا چې د امریکا لویه وچه زیاته اندازه نفت نه لري، نو ځکه نورو هیوادو ته مخ کړل تر څو د هغوی نفت ترلاسه کړي. په نړۍ کې اندازه نفت لرونکي ساحې د پارس د خلیج برخې دي، چې ایران، عراق، سعودي عرب همداسې هیوادو ته مخ کړل تر څو د هغوی نفت ترلاسه کړي. په نړۍ کې په زیاته اندازه نفت لرونکي ساحې د پارس د خلیج برخې دي، چې ایران، عراق، سعودي عرب همداسې که وایو چې خاورې میانه د نفتو په برخه کې د زیات ارزښت څخه برخمن دي. ځینې وختونه د ځمکې لاندې فشار او تودوخې له امله پورته راځي او د ځمکې مخ ته رارسیږي. په میلیونونو کاله مخکې د ژوندیو ژویو او عضوي توکو پاتې شونې چې په یوې سیمه کې پراته وو ورو ورو د کلونو په تیرېدو سره بڼه بدله شوې او نفتو څخه جوړ شوي دي. جیولوجستان وایي چې نفت د پخوانیو ژوندي او غیر ژوندي موادو پاتې شونې دي، لکه په ژوندۍ کې لکه د درختی پاتوشینی چې وروسته د منځه تللې ده او ټول ژویو انسانانو او هر هغه څه چې چربی لري غوښه لري د هغوی د خوسا کېدو څخه نفت په وجود راغلی دی. خدا الله جل جلاله حکمت پیدا دی چې د اوبو څخه هم نفت جوړېدای شي. خو که د انسانانو اوسني استعمال ته وګورو، اوسني ضرورت ته وګورو، نو دغه چې کوم کول دی د دې سره سر نه خوري. دا د الله جل جلاله حکمت دی چې خپل مخلوقاتو ته اسانتیاوې برابرې کړې دي. د نفتو د را ایستلو لپاره ژورې څاګانې کیندل کیږي او ډېرې فرړې نلیکې د نفتو څاګانو ته وردننه باسي. څه وخت چې څوک غواړي، یا یو هیواد غواړي، یا یو انجو غواړي په یو سیمه کې نفت استخراج کړي، نو لومړی د هغوی دپاره د څا په شکل څاګانې کاږي او هغه ته پیپونه ورتاکوي. څه وخت چې خام نفت استخراج شول، نفت په لومړي سر کې تور رنګ لري او د استخراج څخه د استخراج په وخت کې رنګ همداسې وي. څه وخت چې بیا تصفیه سي، د تصفیه څخه وروسته بیا شنه ته ورته لمبه کوي. په دې توګه خام نفت پورته خواته راوځي یا د پمپ په واسطه راایستل کیږي. خام نفت تور رنګ لري خو وروسته تر چاڼ یا تصفیه څخه یې په چمځای کې رنګ بنفش او شنه ته مایل اوړي او اسانه سوځي. کله چې په چمځای کې خام نفت تصفیه کیږي، نو د هغوی څخه په زیاته اندازه مشتقات لاسته راځي. په لومړۍ درجه کې بنزین یا تیلیاک دي، په دویمه درجه کې پیټرول دي، دریم ډیزل، څلورم تیلیخاک، پنځم مبلین، په شپږمه درجه کې یا هم د هغه څخه وروسته پاتې شونې دمبر او دې ته ورته نور توکي دي. زموږ د هیواد په ډیرو سیمو کې د نفتو زیرمې شته چې شمال، لویدیځ او جنوب لویدیځ برخې یې نیولې دي او مهم ولایتونه هرات، شبرغان، کلاینو، میمنه، کندوز، تالوکان، مزار شریف او نور دي. همدارنګه د هلمند په وادی او په کټواز کې هم د نفتو د زیرمو اټکل شوی دی. نفت په ډیرو ځایونو کې کارول کیږي چې د پلاستیک جوړولو څخه شروع بیا تر غټو غټو صنعتي فابریکو پورې ویلی شو. د کورونو په روښانه کولو، د حمل او نقل په وسایلو، په صنعتي ماشینونو، کیمیاوي صنایعو او ګڼ شمیر نورو مرکبونو لکه مصنوعي ربړ جوړولو او نورو کې ورڅخه استفاده کیږي. د هغو د فرعي مشتقات څخه د پلاستیک په جوړولو، د عطرونو، رنګونو او آنچی د ځینو خوراکي توکو لکه مارګین غوړیو په جوړولو کې ورڅخه کار اخیستل کیږي. تاسو په تصویر کې یو فایا وینئ چې د دې په اساس موږ کولی شو چې د معیار مطابق یا د اندازې مطابق نفت یا تیل پر خلکو باندې خرڅ کړو.
د نفتو په اړه په زړه پورې درس کې مو دا ولوستل چې کله نفت له څا راویستل کیږي، نو ترینه څو ډوله مشتقات ترلاسه کیږي چې دغه ټول مشتقات د انسان په ژوند کې خورا ارزښت لري.
په درسي ساعت خپرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې،
هر اونۍ څلور ورځې له اووم ټولګي تر دولسمه د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي.
د درسي ساعت په دې برخه کې د دولسم ټولګي جغرافیه وار دی. نن د افغانستان د سرحدي جغرافیه د درس په سلسله کې رجوي کرخه لولو. دا جغرافیایي بحث تر ډیره په تاریخي بڼه وړاندې کیږي. په دې لوست کې ښوونکی موږ ته دا بیانوي چې رجوي کرخه څنګه د افغانستان او تزاري روسیې ترمنځ په رسمي سرحد بدله شوه او افغانانو د دې لپاره څه قرباني ورکړي.
موضوع د رجوي سرحدي کرشه. د رجوي سرحدي کرشه کله چې امیر عبدالرحمن خان واک ته ورسېده، وی پتیله وی غشتل چې پاتې شمالي سرحدونه د ځمکې پر مخ تثبیت کړي. نو له همدې عمله د تزاري روسیې او برتانیې ترمنځ د دویم ځل لپاره خبرې پیل شوې. پریکړه وشوه چې د دریو هیوادونو افغانستان، برتانیې او روسیې پلاوی دي د 1940 میلادي کال په نومبر کې سرخاز ته حاضر شي. سرخاز د یو ځای نوم دی. د روسیې هیات په خپل وخت ټاکل ځای ته حاضر نه شو او برعکس د روسیې عسکرو په منځنۍ اسیا کې خپلو یرغلونو ته دوام ورکړ تر څو چې پنجدې ته نږدې شول او د خاتون له پل څخه چې د حریرو د سیند د پاسه دی د نظامي پایګاه په توګه کار واخیست. د افغاني پوځیانو شمیر چې 2000 تنو ته رسېده د پنجدې د ساتنې لپاره هلته اوسېدل. افغاني پوځیانو د جنرال غوث الدین خان په مشرۍ د روسیې له قوې سره چې د علي خانوف تر مشرۍ لاندې وه نښته وشوه. افغاني پوځیانو شمیر لږ او په محاربوي تجهیزاتو هم سنبال نه وو، له پنجدې څخه دفاع ونه کړای شوای. پنجده او اکتپا په 1550 میلادي کال کې له 1243 لمریز کال سره سمون خوري تزاري روسانو اشغال کړ. له دې واقعي وروسته د ملکې وکتوریا د انګلستان دغه وخت د ملکې له تهدید څخه ډاک تلګراف دویم الکساندر روسي تزار ته د دې سبب شو چې روسي عسکر له زیات پرمختګ څخه صرف نظر وکړ. یو ځل بیا سرحدي مذاکرې د تزاري روسیې او انګلستان د استازو ترمنځ په لندن کې پیل شوې چې د افغانستان شمال لویدیز سرحدونه د تزاري روسیې سره وټاکل شي. بیلابیلو حیاتانو په مذاکرو پیل وکړ چې په 1980 میلادي کال کې چې له 1215 لمریز کال سره سمون خوري شپږ پوکرایز پروتوکول یې لاسلیک کړ او شمال لویدیز سرحد چې د رجوی د کرښې رجوی په نوم یادیږي د نقشې پر مخ تثبیت کړ. دغه سرحدي کرښه وروسته د چارلس پیټ د انګریزانو د استازي او کپتان کامروب د تزاري روسیې د استازي په واسطه د څلورو کلونو په موده کې د 540 کیلومتر پوجدوالی د زولپکار له درې څخه تر خمعاب پورې په یوې قوسي کرښې تثبیت شوه چې د 10 کیلومتر پوجدوالی د مرغاب د سیند او نورې د پیلرونو په واسطه په نښه شوې. پلیر اوسپنیز جوړښت دی چې په واسطه یې موږ کولی شو یوه ساحه د بلې ساحې څخه جلا کړو. دغه اوسپنیز جوړښت په پخوا وختونو کې نه و. په اوسني وختونو کې د دې لپاره چې هیوادونه یو د بل پر سرحداتو باندې تیری ونه کړي نو دغه پلیرونه اوس په رسمي ډول ټاکل کیږي.
مننه چې تر دې دمه درسي ساعت ته غوږیست. نو د جغرافیې په راتلونکي درسي ساعت کې به د لسم ټولګي زده کوونکي اورغورځونکي یا آتشفشان ولولي. د یولسم ټولګي زده کوونکو ته به د قانون او انرژي په اړه درس بیان شي او په دولسم ټولګي کې به ځمکنی ترانسپورت ولولو.
له ازادي راډیو څخه د درسي ساعت د رواني اونۍ د خبرونې مهالويش ته غوښونې سي. د درسي ساعت د پیل پروانه دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه، یکشنبه، دوشنبه او سه شنبه په سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو. روانه اونۍ د شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه مضمون، د یکشنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دوشنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر 8:30 بجو خپریږي. درسي ساعت د شونځي بدیل نه دی او د خپرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو له لارې تاسو ته خپریږي.
درنو زده کوونکو، په دې تمه چې له درسي ساعت وروسته په کتابونو کې شته پوښتنې او تمرینونو ته ځوابونه ومومئ، د نن ورځې خبرونه په همدې ځای پای ته رسو. خدای په امان.
که تاسی داخ پروانه اوری او داخ پروانه لطاسی یا ستاسی ده کورانی لغلی سره پس دکرو که مرسته کوی لمش سره پر داغ واتساب شمیره خپل نظر شریک کری او پر جغیز برنه را تخپل پیغامونه پریجده. دا واتساب شمیره ده 00420221240601. یو زلبیا 00420221240601.
ځنه په یم چې دی ولې د مکتبو ته اجازه نه ورکي او کدل ته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناسي چې موږ پښتون ته باید جوابونه راکړي.
یو بشر د اقتصاد د سیاست اجتماع کله د خونه خدای ورکړی دا اجتماع ورکړی تاسو ولې سلبوي
کچیر یو انجلی تعلیم یافته کول شي چې یو نسل او مترقی ټولنه رامنځته کړي.
زنانه که کولای چې دومره لیرې ځای ولاړ شي دا د ښځو په کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې د دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خپرونه د دوشنبې په ورځ د ماښام له 2 تر 8 بجو پښوندې بڼه له ازادي راډیو